د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اشرف الله مومند او د خبرونو ویان د احمد الله سلامونه ومني. وخت په پیښور کې د غربي یو بجې شوی. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په پاکستان کې سیاسي حالات، په قبایلي سیمو کې د انټرنیټ د بحالۍ په اړه هم تاسو ته راپور درکوو، او دغه راز نور هم یو شمېر موضوعات لرو. په روسي مې کې د مشال رادیو مجله ونځ خبرونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې ورځو احمد الله ته چې تاسو سره تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د فوز مشر د کراچۍ په پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د کراچۍ په گلشن اقبال سیمه کې په ایوی چاودنه کې 15 کسان وژل شوی دي، او نن سهار په جلال آباد کې د پاکستان ویزې ترلاسه کولو په پروسه کې د ګڼې ګوڼې له امله 15 کسان مړ شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د فوز مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نون د یو مشر کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د فوز مطبوعاتي څانګې پرون په خپل بیان کې د صفدر د نیولو د پیښې ذکر نه دی کړی، خو ویلي دي چې د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ کور کمانډر ته امر کړی چې د کراچۍ د حالاتو پلټنې دی وکړي او حقایق دی معلوم کړي او زر تر زره د خپل راپور د فوز مشر ته ورکړي. دا بیان له هغه وروسته راغلی چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تیر ماښام په کراچۍ کې د ایوی خبری غونډې په مهال د پاکستان د فوز او استخباراتي ادارې په مشرانو غږ وکړ چې د پولیسو د زورنې او پر هغوی د فشار راوستلو په اړه دي د خپل ادارې پلټنې وکړي چې هغوی څه ډول په سین صوبه کې فعالیت کوي. د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف زوم محمد صفدر د اکتوبر په 19 سهار وختي د جناد د مزار د تقدس سرغړونې په تور د کراچۍ په یو هوټل کې لخپل کوټه گرفتار کړل شوی وو چې بیا وروسته په همغه ورځ په ضمانت خوشی کړل شو. پولیس وایي په هغوی فشار راوستل شوی وو چې د صفدر پر ضد مقدمه درج کړي. بلخوا د پاکستان د سین صوبې پولیسو مشر مشتاق مهر د پولیسو د لوړ پوړو چارواکو رخصتي د 10 ورځو لپاره ځنډولې ده. نوموړي دا ګام پرون ناوخته له هغه وروسته پورته کړی چې د پاکستان د فوز مشر د کراچۍ په پولیسو د محمد صفدر د گرفتارۍ لپاره د فشار راوستلو په اړه د پیښې د پلټنو امر وکړ. مشتاق مهر خپل رخصتي هم ځنډولې ده. د سند پولیسو په ټویټر په خپاره کړي بیان کې ویلي چې د ملي ګټو او د پلټنو تر نتایجو راتللو پورې یې رخصتي ځنډولې دي. له دې وړاندې د سند پولیسو مشر او لږ تر لږه 12 نورو لوړ پوړو پولیس افسرانو پرون اړونده چارواکو ته په رخصتیو د تللو خواست کړی وو. دوی د رخصتۍ په خپل غوښتن لیک کې د صفدر د نیولو د پیښې یادونه کړې او لیکلي دي چې په پولیسو نه یوازې ملنډې وهل شوي او له دوی سره نامناسبه رویه شوې، بلکې د سین صوبې لوړ رتبه او ټیټ رتبه پولیس له غم او خفګان سره مخ شوي او د دوی روحیه کمزوري شوې ده. د کراچۍ په گلشن اقبال سیمه کې په ایوی چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او یو شمېر نور جوبل شوي دي. د کراچۍ پولیسو تر مخه چاودنه نن سهار د گلشن اقبال په مسکن چورنګي په یو څلور منزله عمارت کې وشوه، او په ظاهر داسې ښکاري چې سلندر چاودلې وي، خو د بم ډسپوزل سکواډ ټیمونه پلټنې روانې دي چې د چاودنې نوعیت معلوم کړي. بلخوا د ایدی فاونډیشن مشر فیصل ایدی پاکستانی رسنیو ته ویلي په چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او 1400 زیات جوبل شوي دي. د سند اعلی وزیر د چاودنې نوټس په اخستو سره د پولیسو مشر نه راپور غوښتی دی. د اکتوبر په 16 هم د کراچۍ په شیری جنا کالونۍ کې ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوې وه چې پکې 15 کسان جوبل شوي وو. نن سهار د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پاکستان د ویزو ترلاسه کولو پروسه کې د ګڼې ګوڼې له امله 15 کسان مړه شوي او 10 نور جوبل شوي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې تر دې دمه د دغه ولایت حوزې روغتون ته د 11 میرمنو جسدونه او همداشان 10 ټپیان وروړل شوي دي. د نوموړي په وینا په ټپیانو کې 2 نارینه او 8 میرمنې دي چې په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د کرونا وبا له کبله تر اوږد ځنډ وروسته په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګرۍ له تیرې ایوې اونۍ راهسې د پاکستان د ویزو د ورکړې چارې پیر کړي. ولایتي ادارې او مدني فعالانو په ګټه د پاکستان له قونسلګرۍ بهر په فوټبال لوبغالۍ کې د ویزې ترلاسه کولو لپاره خلکو ته د ټوکنو ورکولو بهیر پیل کړی چې پکې دا پیښه رامنځته شوه. د خبرونو پای.
اذنکو دا احمد الله چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول تاسو زموږ پرونی په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. د قرآن تاسو به ووري چې پاکستان فوج مشر روسل هغه د کراچي د حالاتو نوټه سخته چې د پیپلز پارټي مشر بلال بوټو د فوج له مشر غوښتي چې د مریم نواز د خاوند د گرفتارول په لړ کې له خپل اداري تحقیقات وکړي. د غرازه د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي لخوا په قبایلي ضلعو کې د 3G او 4G انټرنیټ د بحالولو اجازه پاور کولو قبایلی ځوانانو خوشحالي څرګنده کړي او نور هم استاس لپاره یو شمیر موضوعات لرو. خو تر هر څه مخکې راځو دې ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پاکستان د پوز مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نون د یو مشر کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو لپاره پر پولیسو د فشار راوستلو د پیښې پلټنو امر کړی. د پوز مطبوعاتي څانګې پرون په خپل بیان کې د صفدر د نیولو د پیښې ذکر نه دی کړی، خو ویلي دي چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ کور کمانډر ته امر کړی چې د کراچۍ د حالاتو پلټنې دی وکړي او زر تر زره دی خپل راپور د پوز مشر ته ورکړي. دا بیان له هغه وروسته راغلی چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلال بوټو زرداری تیر ماښام په کراچۍ کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د پوز او استخباراتي ادارې پر مشرانو غږ وکړ چې د پولیسو د زورونې او پر هغوی د فشار راوستلو په اړه د خپل ادارې پلټنې وکړي. په اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام غوس راکوي.
په کراچۍ کې د اکتوبر په 19 نیټه سحر وختي د نواز شریف د زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو د پیښې په لړ کې په سند صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ د مشر بلاول بوټو زرداری دخوا د پلټنو د غوښتنې وروسته د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ د حالاتو نوټس اخیستلې دي او د پوز د مطبوعاتي ادارې لخوا په خبر شوی بیان کې ویلې شوې دي چې د کراچۍ کور کمانډر دي د حالاتو پلټنې وکړي او حقایق دي معلوم کړي او زر تر زره دي خپل راپور د پوز مشر ته ورکړي. د ISPR په خبر پاڼه کې د کراچۍ د کومي مخصوص پیخي ذکر نه دی شوی، خو د پوز د مشر لخوا د کراچۍ د حالاتو په اړه د امر د هغې روستو ورکړل شوی کله چې په سین صوبه کې د حکمران ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په کراچۍ کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیخي په اړه تیر ماښام خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د سین صوبه د اعلی وزیر لخوا د پلټنو ترڅنګ دي پوز او استخباراتي اداره ISI هم د خپلو ادارو په اخلا پلټنې وکړي.
ایچ ایس او سے لے کے ایس پی تک، ایس پی سے لے کے ٹی آر جی تک، سب سوال یہی کر رہے تھے کہ کون تھے جنہوں
نے تانو د مشرانو نواخلا تر لوڑو پولیس افسرانو پوری ٹول پولیس دا پختنه کوي چې هغه څوک چې د دو بجو روسته سحر وختي زمونږ د پولیسو مشر کور راګیر کړي وو او هغه دوه کسان څوک چې د پولیسو د مشر یا ای جی کور ته ورغلی وو او سحر سلور بجې د پولیسو مشر چرته وړی وو. زه د ISI د مشر جنرال پیز او د پوز د مشر جنرال باجوانه غوښتنه کوم چې د خپل ادارې پلټنې دی وکړي.
اپنا اداره کې آپ انویسټیګیشن کرو.
بلاول بوټو زرداری په خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې په کراچۍ کې د اکتوبر په 13 نیټه د پاکستان جمهوری تحریک د جلسې وروسته چې د کیپټن محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو کوم فشار اچول شوی وو، نو د سین صوبې پولیس په دغه ډیر خپه شوی دي او اوس ځینو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه هم پیل کړي دي.
میرے پولیس ایک پر ایک یا استعفا یا چھٹی پہ جا رہے ہیں، ان کا عزت کا سوال بن گیا ہے.
زمون پولیس یا استیپاګانی ورکوي یا په چټیانو روان دي او دا د دوی د عزت یو سوال جوړ شوی دی. پولیس یو اداره ده او مونږ غواړو چې دوی په آزاد توګه خپل کار وکړي. بلاول بوټو زرداری دا خبره په داسې حال کې کړی ده چې د سند د پولیسو مشر مشتاق مهر ترڅنګ کم نه کم د سند د پولیسو دوه مرستیالو مشرانو او وو نورو لوړپوړو پولیس افسرانو تیر ورځ د چوټۍ د کولو خواستونه اړوند چارواکو ته لیږدولي وو او د رخصتۍ په دغه غوښتنلیکونو کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیښې یادونه شوې ده چې په ترڅ کې پولیس د سخت خپګان، فشار او غم سره مخامخ شوې دي. د چوټۍ په خواستونو کې وړاندې لیکل شوې دي چې دغه غم او خپګان په حالت کې دوی خپله دنده نشي ترسره کولی او د خفغان نه د راوتلو لپاره دوی چوټي کول واړی. بیا روستو د سین د پولیسو د مشر مشتاق مهر لخوا پخپور شوی یو روستی بیان کې ویل شوی دی چې هغه خپل د چوټۍ یا رخصتۍ کولو غوښتنه ځنډولې ده او د نورو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه یې تر لسو ورځو ځنډولې دي چې د پلټنو عمل هم سرته ورسی. د پولیسو د مشر لخوا د چوټیانو د خواستونو د ځنډولو نه وړاندې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ټلیفون د لارې د بلاول بوټو زرداری سره خبرې هم کړې دي او د بلاول هاوس لخوا په خپور شوي بیان کې ویلې شوی دي چې د پوز د مشر لخوا د پلټنو لپاره د کراچۍ کور کمانډر ته د امر ورکولو په خبره بلاول بوټو زرداری د پوز د مشر ډیره ستاینه کړې ده.
مشال ډو ته وګورئ چې تاسو د غلام غوس په راپور کې وردل چې پاکستان پوز مشر رسل هغه د کراچۍ د حالاتو نوټه سخته چې د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو د پوز له مشر غوښتي چې د مریم نواز د خاوند د گرفتارولو په لړ کې له خپل ادارې تحقیقات وکړي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پاکستانی سینټ د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن قائمه کمیټې لسپارښتنو وروسته د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټۍ په قبایلي ضلعو د پاکستان په نورو سرحدي سیمو کې د 3G او 4G انټرنیټ سهولت بحالولو اجازه ورکړې. خو انټرنیټ کمپنۍ ته ویلي چې دا به په سرحدي سیمو کې په محدوده فاصله کې بحالوي او دا باور به ورکوي چې سیګنل به یې له سرحدونو 3 کیلومتره راپر دویخه کار کوي او هغه اړخ ته به نه رسي. قبایلي ځوانانو د حکومت دغه ګام ستاینه کړې وایي چې دوی له آنلاین کلاسونو او نورو مهمو ضرورتونو څخه محروم وو. پړې نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوري راکوي.
په سینټ کې د سرحدي او قبایلي چارو قائمه کمیټې چیرمن سینیټر تاج محمد پردی ویلي دوی د سینټ د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن د قائمه کمیټې په وروستۍ غونډه کې په قبایلي ضلعو کې د 3G او 4G انټرنیټ سہولت بحالولو غوښتنه کړې او یاد د کمیټې په دې لړ کې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته سپارښتنه لیږلې وې. د اکتوبر په لسما پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی یو نوټیفیکیشن جاری کړی چې پاغې کې د ځن شرطونو په عملی کولو سره د پاکستان په مختلفو سرحدي سیمو کې د انټرنیټ سہولت بحالولو پریکړه کړې. په سینټ کې د سرحدي او قبایلي چارو قائمه کمیټې چیرمن سینیټر تاج محمد پردی مشال ریډیو ته وویل چې د کورونا وایرس د وبا او تعلیمي ادارو تړل کېدو په وخت په ټول پاکستان کې زده کوونکو آنلاین کلاسونو په ذریعہ تعلیم حاصلولو خو قبایلي زده کوونکي ترې محروم وو. نو ځکه مو ټولې سرکاري ادارې په دې قانع کړې چې اوس قبایلو لپاره دا د 3G او 4G انټرنیټ سہولت ډېر مهم دی.
خپل محنت شروع کړو ټول سرکاري ادارو د ټول چې څومره په ملکي ادارې دي اسټابلیشمنت او ټول سرکار باندې ټاکي اخر موږ باندې دا قایل کړ چې هر قبایل څنګه چې COVID-19 راغی ټول دنیا د انټرنیټ په ذریعہ باندې ایجوکیشن اصلي او قبایل بچي فارغ تاسو کو کورو کې نه ده په اړه انټرنیټ بار کول اوس عام ضرورت دی او ماشاءالله لکه په ملک کې امن سکون هم به خیر خیریت ته نو تاسو په دې باندې قایل کړ
د خیبر ضلع یو زده کوونکی او فعال عبدالودود پردی په قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ بحالولو په موضوع خپل احساسات سداس وړاندې کړل.
قبایلی اضلاع کې د انټرنیټ کولو به دوه چکه فیصله کړې د ګورنمنت نو موږ د دغه فیصله هر کلای کوو دا یو خوشاین فیصله ده. د انټرنیټ د بندش د وجنا دلته قبایلی زون لا او خاص کر سټوډنټ لا دا ډیره غټه مسله ده. ډیر اپلای ګونه یا ډیر اډمیشنز یا انلاین کلاسونه د غونه پوتې کیږي اوس هم په دا کرونا چې کوم وباوه په دا کې ډیر زیات ګڼ تعداد کې سټوډنټون دغه متاثر شول. د غو انلاین کلاسونه پوتې شول دغه امتحانونه منسوخ کړی شو دغه وجه نه. نو ډېرې مسلې دی وي ته دا انسان یو چې دی بنیادی ضرورت دی، خو قبایلي اضلاع د دغه ځوان چې دی دغه سهولت نه محروم پاتې شوی دی.
پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي په خپل نوټیفیکیشن کې لیکلي چې انټرنیشنل بارډر یا سرحدي پولو او لائن آف کنټرول نه به په 3 کیلومتره فاصله کې دننه په جدید ټکنالوژي سره تافتان، چمن، میرانشاه، وانا، لنډی کوتل، د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر ځینې سیمو کې انټرنیټ سهولت بحالوي، خو انټرنیټ ورکولو کمپنۍ به دا یقیني کوي چې سیګنل به ورکړل شوی فاصلې پورې محدودوي او د دې عمل منظوري به د کور ویجیلنس کمیټې نه هم اخلي. چارواکي وایي په 2018 کې د بدامنۍ ځینې پیښو رامنځته کېدو نه پس د امنیت په خاطر په قبایلي ضلعو او د پاکستان په نورو سرحدي سیمو کې د 3G او 4G انټرنیټ سهولت تړل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته وګستی او تاسې د فرهاد شینواری راپور واورید چې د پاکستان سینټ د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن قائمه کمیټې له سپارښتنو وروسته د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټۍ په قبایلي ضلعو د پاکستان په نورو سرحدي سیمو کې د 3G او 4G انټرنیټ سهولت بحالولو اجازه ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
اوریدونکو، په اسلام آباد کې د روغتیا خزینه کارکونکو خپل پرلته له حکومتي پلاوي سره تر کامیابو مذاکراتو وروسته د اکتوبر پر 19 د شپې ناوخته ختم کړ. د حکومتي مذاکراتي کمیټې مشر او د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان د دغو روغتیايي کارکونکو له مشرانو سره تر مذاکراتو وروسته رسنیو ته وویل حکومت احتجاج کوونکو ته د باور ورکوي چې نه یوازې تنخواګانې به ورزیاتوي بلکې کاري چوکاټ به یې هم جوړوي. ملک د خزینه روغتیايي کارکونکو یوې مشرې رخصان انور مشال ډوته ویل چې دوی د حکومت مخې ته لس غوښتنې ایښي وي چې هغوی ورته په دریو میاشتو کې د پوره کولو باور ورکړي. نور تفصیل د احمد الله په دې راپور کې.
د لیډی هیلت ورکرز د مشرانو په وینا د اکتوبر په 19 د شپې ناوخته د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان په مشرۍ کې د حکومتي پلاوي سره د 2 ساعتونو زیات مذاکرات وکړل او دواړه خواوې په دې سلا شوې چې یو ګډه کمیټه به جوړوي او دریو میاشتو کې دننه به د لیډی هیلت ورکرز ټولې مسلې حل کوي. د مذاکرات وروسته رسنیو سره خبرو کې د علي محمد خان وینا وا حکومت احتجاج کوونکو ته دا یقین دهانی ورکوي چې نه ایوازې تنخواګانې به ورل زیاتوي بلکې کاری چوکاټ به ورل هم جوړوي.
خبر داوی چې دوی ته کومې ستونزې وي نو دلته راتلو پر ځای په سیمو کې هغه حل کړی شوی وي، خو کله نه کله د خپلو مسلو د حل لپاره لکور راوتل هم وي. دا لیډی هیلت ورکرز چې کله اسلام آباد ته احتجاج لپاره راغلی نو پړومبه ورځ او پرویز خټک صاحب د وزیر اعظم عمران خان صاحب په وینا د دوی خات ورغلو او مذاکرات مور سره شروع کړل. د اولی ورځې زمون کوشش و چې زر تر زر د دې د مسلو د حل لار وباسو او دې لړکی مونږ سوزله مذاکرات وکړل او بالاخر کامیاب شو او د الله شکر دی چې د دې د احتجاج ختم شو.
د لیډی هیلت ورکرز مشر رخصانه انور حکومتي پلاوي سره د مذاکراتو په اړه مشال ویډیو ته وویل لس خوختنی د حکومت په وړاندې خودي وي او ورته په دریو میاشتو کې د حل کولو باور ورکړی شوی دی.
زمونږ لس نکاتی غوښتنې داوی چې زمونږ کاری چوکاټ دې را جوړ کړي، ترقی دې را کړي او تنخواګانې دې را زیاتې کړي. دا ولې ورځ راهیسې دې زمونږ نوکریانې حساب کړي، تحفظ دې را کړي او زمونږ پر ضد انتقامي کاروایانې دې ادرول شي. نو دې او دا شان ځینې نورو غوښتنو لپاره مونږ شپږ ورځې درنه ورکړه او تېره شپه ناوخته را سره د وفاقي وزیر علي محمد خان په مشرۍ کې حکومتي پلاوي مذاکرات توکړل او دریو میاشتو مهلت یې راکړ چې زمونږ دا ټولې غوښتنې به ومنل شي او کدرې میاشتې وروسته حکومت زمونږ دا مسلې حل نکړي نو مونږ به بیا راوځو.
د ذکر دا چې 1990 لسیزې راهسې لیډی هیلت ورکرز په څلوروانو صوبو ګلګت بلتستان او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې په زرګونو شمیر کې په عارضي توګه برتی کړی شوی وي. له بلوچستان راغلی فرزانه دورانی مشال ریډیو ته وویل د شلو کالو زیات مودې راهسی د لیډی هیلت ورکر په توګه کار کوي. حکومت یې په 2012 کال کې نوکری په خکړه نوکاری مودې اته کال جوړیږي. که کال نیمه وروسته کوم لیډی هیلت ورکر ریټایرډ کیږي نو پینشن به ورته نه ملاویږي، ځکه چې لس کاله په خ نوکری نه ده کړې. نو دا وجه ده چې په احتجاج مجبوره شو.
دا کم چې ریګولر بیسس باندې موږ کم کار کوو، بچی موږ سره سرویس سټرکچر جوړ سي، پینشن را کول سي، اپګریډیشن و سي، پروموشن و سي، لیکن موږ یو چې کم دا سرویس سټرکچر دا شاو چوارو صرف موږ بیسیک پیر ام لاوي پدې سرویس سټرکچر پینشن ایشې نور. نو موږ وایو چې کوم ګورنمنت لازمي نه خو موږ دا شان ملاو سي سرویس سټرکچر پروموشن دا شای بچی موږ را ملاو.
د رخصانه انور په وینا په ملک کې د لیډی هیلت ورکرز شمیره چې د 15,000 نه زیاته ده، په 2012 کال کې د خپلو نوکریانو په خولو لپاره را په پنجاب او سین صوبو کې د ایوی اونۍ نه زیات وخت مظاهره کړی و، او د هغه وخت چیف جسټس افتخار محمد چودري حکومت ته هدایت جاری کړی و چې نوکریان دې ورله پخی کړي. د کوم وروستا چې د هغه وخت حکومت د ټولو لیډی هیلت ورکرانو نوکریان پخی کړي.
مشال اډو ته وګستې د احمد الله پر راپور کې تاسو ورېدل. په اسلام آباد کې د روغتیا خزینه کارکونکو خپل پرلت ختم کړي، ځکه چې حکومت باور ورکړي چې غوښتنې به یې ومنل شي.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوي.
اوہو راو بس سمارٹ موبائل.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور ولا گوا
او می لگاولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ شو.
مشال ریڈیو ته وګورئ اودونکو په دا وروستیو کې په پاکستان کې پر رسنیو د یو نوی ډول بندیز یا سنسرشپ خبرې تودې شوې. د حقوقو فعالان او شنونکي وایي چې کله هم سیاسي مشران په خپلو ویناګانو کې د پاکستان د پوز په اړه خپل دریځ وړاندې کوي نو ټلویزیون چینلونه هغه برخه خاموشه کړي او یا یې لرې کړي. همدغه کار د اکتوبر پر 14 او 13 د اپوزیشن ائتلاف پاکستان جمهوری تحریک په جلسو کې د مریم نواز، محمود خان اڅکزي، اختر منګل، محسن دوړ او ځینو نورو مشرانو د ویناو پر مهال وشو. د پاکستان د بریښنایي رسنیو د نظم اداره پیمرا وایي دا کار دوی نه بلکې ټی وی چینلونه خپل کوي، خو واکمن تحریک انصاف ګوند وایي چې د امنیتي ادارو پر ضد اوازونه خاموشه کول د دوی ذمہواري ده. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر دا راپور برابر کړی چې د مریم نواز په خاموشه کړل شوي تقریر پیلېږي.
دہشتگردوں کے خلاف دو جنگوں کی قیادت کرنے والا نواز شریف ضرب عزم اور رد الفساد جانتے ہو نا، ان کی قیادت کرنے والا نواز شریف جب تم سے تمہاری ناکامیوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تمہاری نالائکی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تمہاری نا اہمی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو جلدی سے جا کے فوج کے
دا د پاکستان جمهوری تحریک د یوې مشرې مریم نواز تقریرو چې د اتوار په شپه په کراچۍ کې د اپوزیشن جلسې ته د وینا پر مهال یو شمیر ټی وی چینلونو په یو خاص ځای کې خاموش کړو او داسې د نورو اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د تقریرونو پر مهال هم وشول. بلخوا د پاکستان د الکترونیک میډیا د کنټرولولو اداره وایي چې دا کار د دوی په وینا نه دی شوی. د دغه ادارې ډایرکټر آپریشن سهیل آصف وایي چې دا کار ټلویزیون چینلونه په خپل کوي.
ما ته هیڅ معلومات نشته دا کار ټلویزیون چینلونه په خپل کوي. هغه نه پوښتنه
خاموشه کېدل چې سیاسي مشرانو به په پوست تنقید پیل کړو. په دې مشرانو کې محمود خان اڅکزي، محسن داوړ، اختر منګل، ډاکټر عبدالملک او امیر حیدر خان هوتی شامل وو. اداریه زیاتوي چې دا مهال موږ په داسې ماحول کې ژوند کوو چرته چې رسنۍ هغه څه نشي لیکلی نه ویلې شي او نه خودلې او اورولې شي چې د سرکاري دریس خلاف وي. خبریال اویس توحید د پاکستان د دوو لویو ټلویزیون چینلونو مشر پاتې شوی. د اکتوبر په شلمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په 2009 کال کې د پاکستانی ټلویزیونی چینلونو نیوز ایډیټرانو په متفقه توګه پریکړه کړې وه چې د وسلوالو د پروپیګنډې د مخنیوي لپاره نشریات یا وزنډوي او یا یې خاموشه کړي، خو د سیاسي مشرانو ویناګانو سره دا کار کول د بیان د ازادۍ ضد کار دی.
دا مشران د جمهوری قوتونو نمائندگی کوي، د انتخاباتو پس پارلمان ته راځي، ولس یې منتخبوي او بیا دوی د خپلو ویناګانو له لارې ولس ته ځان رسوي. نو پر دوی پابندی لګول یا د خپل ساری سنسرشپ لمخې د دوی تکرارونه خاموشول یا ځینې جملې حذفول زما پان دا رجحان د غیر سیاستمند صحافت نشاندهی کوي، او چې کله صحافت ناروغه وي نو مطلب دا چې ټولنه هم ناروغه ده.
بلخوا د پیمرا پخوانی چیرمین او خبریال افسار عالم وایي چې دا مهال پاکستانی خبریالان د سخت ویرې او خپل سری سینسرشپ په دور کې ژوند کوي.
دا اوس موږ د سیلف سینسرشپ په دور کې ژوند کوو چې پکې خبریالان دومره ویرول کیږي او د هغوی ذهنونه دومره بدل کړل شوي دي چې هغوی ته څه هدایات وي او که نه وي، خو هغوی په خپل دا فیصله کوي چې څه به پر ټلویزیون ښکاره کوي او څه نه. له بده مرغه که څوک د دې سیلف سینسرشپ د دود خلاف ورزي وکړي او داسې څه نشر کړي، نو هغوی ته خو په سمدستي توګه هدایات راسي او د هغوی پر ضد کاروایی هم شروع شي. یو خو دلته د ډېرې سختې ویرې طرحې ماحول دی، او بله دا چې د رسنیو ادارو هم دا فشار او ویره طرحه قبوله کړې ده. نو اوس په هغوی کې د دې پر ضد د مزاحمت کولو جذبه ختم شوې ده.
که څه هم مرکزی حکومت په وار وار ویلي چې په پاکستان کې میډیا ته ازادي حاصله ده او حکومت په میډیا د سینسرشپ نه ډډه کوي، خو د واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر محسن عزیز وایي چې د ملک د امنیتي ادارو پر ضد اوازونه خاموشه کول د دوی ذمہواری ده.
چې کم خلک خبرې کوي یا چې کم جلسو کې وایي خپل سیلف انټرست دی، هغه چې کم دی هغه انسټیټیوشن ډیسټروی کول غواړي، مورلی ډیسټروی کول غواړي، نو هغه چې کم دی زموږ بلک لپاره نه دی ښه. نو هلته چې کم دی دا موږ ضرور دا خبره هلته میوټ کول غواړي، هغه جبه مو سارول غواړي، هغه جبه چې کم دی هغه ته وینام غواړي چې دا چې کم دی دا خیال وکړي او دا زموږ بلک لپاره دا نه دی ټیک ضرور دی او دا تل غواړي او دا زم دا ګڼم چې هلته چې کم دی څنګه چې نواز شریف صاحب خبرې کړې وې هغه زموږ بلک لپاره نه دی ټیک، هغه زموږ وطن د پاره نه دی ټیک، هغه زموږ فیوچر د پاره زموږ بچو د پاره نه دی ټیک.
د ډان رسپانی د اداري په خبره په دې جدید دور کې د سینسرشپ لپاره هیڅ ځای نشته، او که پاکستان غواړي چې د آئین سره سم او د بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح د تعلیماتو مطابق ووسی، نو ریاست له پکار ده چې د بیان د ازادۍ په اړه د بندیزونو دود پریږدي او لس د خپل سوچ اظهار ته پریږدي، نو ریاست به کمزور نه بلکې نور هم پیاوړی شي.
مشال لري ته وګورئ چې د مجید بابر په راپور کې تاسو واردل چې په روسي کې په پاکستان کې پر سنیو د یو نوی ډول بندیز یا سنسرشپ خبري توري شوې دي.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له کورونا وبا څخه د ژغورنې لپاره د ټایګر فورس په نوم یو ډله جوړه کړې چې وسې ورته د ګرانۍ د جاج اخیستو کار هم سپارلې. د دې ډلې غړي وایي د ولس ته ښېګړې لپاره رضاکارانه کارونه کوي، خو پر دې ځواک د ځینو خلکو لخوا اعتراضات اهم خطر راغلي دي. چې د دې ډلې زیاتره غړي د تحریک انصاف ګوند پلویان دي، نو کېدای شي چې دوی ریښتینی مسلې راپورته نه کړی او ورسره په ټولنه کې د خلکو ترمنځ اختلافات هم زیاتې دي. شي مدري فعالان وایي باید حکومت ټایګر فورس ته د خپل کار په اړه روزنه ورکړي. تفصیل د نساجمل په راپور کې.
په خبر پښتونخوا کې د ټایګر فور سغړی وای دی دا مهال د کورونا وبا څخه د بچکیدو لپاره په هاوی او د ګرانې او شیانو د نرخونو په اړه حکومتي ادارو ته معلومات ورکوي. په لکی مروت کې د ټایګر فور سیوغړی اشفاق مروت د اکتوبر په شلمه مشال ریډیو ته ویل چې دوی دا کار پر رضاکارانه توګه کوي او ورته اړونه ځلی انتظامیه د احتیاطي تدابیرو او د ګرانې په اړه د معلوماتو ورکولو لړکې روزنه ورکوي.
یو اداره جوړ شوی وو سیول ډیفنس په نوم باندې، خو چونکې هغه دومره منظم نه و، دومره ایکټیونه و نه، د هغې کې د خلکو هغه انټرسټونه کووډ 19 په دې ملک کې راغو، په دې دنیا کې راغو، نو هغې نه بعد په انیسټیو انیشیټیو واغستو ته ایرپورټ جوړ کړو. نو بنیادي کار زمونږ چې کوم هغه ایس او پیز باندې ارمان درآمد کولو، نو هغه بیا موږ وکړو. د هغې سره سره چې کوم دی ارشای خو بنو چې کوم دی، څنګه دا پریکټیکل کار خو د مجسټریټ دی، د ایڈمنسٹریشن دی. زمون کار صرف دا وی چې په سټیزن پورشل کې سومره ګران پوشي کېږي، دغه وی هغه د بازار نه دی پټ کی یا د حکومت د ریشل نه ساتي، مداغي نشاندهي کول پاغه باندې او د اډمنستریشن خپل فردر کار کوي. زمون 3500 فور سکم د ماتره ولنټیر پر لګي مروت کې سکم دی لګیا دي. کوي وایس زمون یو میټینګ وی پاغه کې زمون منټس فاینل شي، موږ د انسټرکشنز ملو شي د ډي سي سره طرف نه. ډي سي بیا زمون جنرال باډي میټینګ را غوړي پاغه کې مونږ کې نه مونږ خپل ریسپانسبيليټيز را کی خپل کامات را تر کی دا اوس مونږ په دې شي باندې کار کوو نه دي.
اشفاق مروت زیاته کړه چې دا مهال په پاکستان کې د ټایګر فورس لس لکه غړي دي چې پکې تر ټولو زیات په پنجاب او په دویم نمبر په خیبر پښتونخوا کې دي. د مارچ په نیمایي کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره په پاکستان کې هم ټول بند ولګول شو. دغه مهال وزیر اعظم عمران خان ولسته د کورونا وبا نه د بچکیدو لپاره د پوهاوی ورکول لړکې د لکانو جنکو د ټایګر فورس په نامه ډله وګمارله. په دې کې زیاتره غړي د تحریک انصاف ګوند پلویان دي. وزیر اعظم د اکتوبر په 12مه نیټه د ټایګر فورس په ځوانانو غږ وکړ چې اغوی دې د کورونا وبا په اړه د پوهاوی ترڅنګ اوس په دوکانونو، بازارونو او منډیانو وګرځي او هغه دوکانداران دې معلوم کړي چې سودا په ګران بیا خرڅوي. په بردیر کې د ټایګر فورس غړي ابرار خان مشال ریډیو ته ویل چې واسي د دوی په سیمه کې شاوخه 3000 الکانو جنکه په ټایګر فورس کې شامل شوې دي. نوموړي زیاته کړه
کوم لکه داسي اکټیو د نورو پارټیانو کم دغه چوي ورکران، نو هغه په کې نشته. او کوم لکه د نور نظریو والا چې دي اکټیو نه وي، سوشل اکټیو، نو لکه هغه په کې شامل شوی دی. کورونا کې مونږ ته سرټیفیکټس او غیره نه ملاو شوی، خو کورونا د وایرس په ټول دنیا کې عالمي وبا راغلو، نو مونږ په دې کې د خپل لکه ځان تم نو کتلې د انسانيت او دغه غم راغستو. نو
د اکتوبر په 14 په مومندو کې ټایګر فورس د غړو او د زید دکانداران ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته پولیسو دوه دکانداران ونیول. دکاندارانو بیا په یو احتجاج کې وویل چې د ټایګر فورس غړي په دکانونو چاپې وهي او لدوی د شیانو د نرخونو زیاتېدو په اړه بې ځایه پوښتنې کوي. د پېښور های کورټ وکیل بابر خان یوسفزی وایي چې د ټایګر فورس هیڅ قانوني حیثیت نشته او کچري د داسې ډلو غړي دولسي انتظامی واک په لاس کې اخلي، نو په د قانون تر مخه مقدمه کېدای شي.
ٹائیگر فورس کو اٹسلف سے دے داغے اس قسم قانونی حیثیت کا قانون پر نظر کی اسب نشتا دا ڈرم بیٹر دے جدی با صرف انتظامی خبری خود آغے قانونی کور نشتا.
په خبر کې مدني فعال منصور افریدی وایي چې د ټایګر فورس غړي خپل کار د ولست د خېګړې لپاره غني، خو داسې ډلو جوړېدو سره د ګوندونو په ټولنه کې د ولست ترمنځ اختلافات او شخړې رامنځته کېدای شي. نوموړي زیاته کړه حکومت باید ټایګر فورس ته لومړی روزنه او امنیت ورکول یقیني کړي.
دا خو د حکومت ذمہواري ده چې په کوم ځای کې ګراني راشي یا په کوم ځای کې څوک نه انصافي کوي، د حکومتي ادارې الته په حرکت کې راشي. د بدقسمتۍ نه د حکومت داسې یو فورس وکړی چې مزید حالات نور خرابولو کوشش کوي، مزید دا خلک په خپل منځ کې په جنگ اخته کوي. او بیا په دا کې څه پته لګېږي چې دا ټایګر فورس کې ایماندار څوک دی، بېمانه څوک دی؟ نو دا خو ځوانان دي، بېته جابونه نشته دی، نوکرۍ نشته دی. هغه خو نور چې کوم دي په دې دغه کې کېږي، په دې سیستم کې، په دې نظام کې نور کرپشن سوا کېږي. نو زه فکر نه کوم چې دا حالات به سره ښه شي.
دا پښتنم راپورته کېږي چې پوهاوی ورکول یا د ګرانې په سیر د خبرو په اړه حکومت ته معلومات ورکول او په ګرانې کابو اچول د سرکاري ادارو کار دی. نو بیا حکومت دا کار په ټایګر فورس ولې کوي؟ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی اقبال افریدی د دې په جواب کې وایي چې ټایګر فورس
فورس د ټولنې د رښتینی مسلو جاج اغستو او غا حکومتي ادارو ته د وړاندې کول لپاره جوړ شوې ده.
د ټایګر فورس مقصد د هغه خلکو نمائندګي ده چې کوم په دور دراز علاقو کې پراته دي، یا په لوکل انتظامیه، یا په ټریډر، یا په نور شي باندې تحفظات دي. نو دا ټایګر فورس د مو خلکو نمائنده دي چې دا لاړ شي وګوري، چیک کی چې یاره دا کار ٹھیک دے، غلط دے، وا رپورٹ کی چې دا د خلکو خدمتو کی، تنگ نہ تنگے دل نہ چې دا د خلکو خدمتو کی، او دا د غریبو خلکو، دا غ خلکو چې د حکومت نه بار دی، دا غ نمائنده فورس دے چې اغه نمائندگی وکړي.
په اسلام آباد کې د اکتوبر په 12مه ټایګر فورس کنونشن ته د وینا پر مهال وزیر اعظم عمران خان وویل چې ټایګر فورس تبا پر اتلونکو روزو کې په هیواد کې د شجرکارۍ، د نهرونو او د تالابونو پاکولو په ګډون نور کارونه هم سپاري.
مشال روته وګستئ، تاسو د انیس اجمل په راپور کې ووردل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا د ټایګر فورس په نوم رضاکارانه ډلې جوړولو په اړه باندې دغه راز څه نظر مخترزی په پاکستان کې پر دې راتاسي راپور ورده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردن کو مشال لډیو ته غوښته اوس هم لژمنی سره سم وراسیدلې د اونځي خبرونه د مشال لډوی مجله د خبرونه چې تاسو پکې په دې ورستیو کې په روانو او تر سره شوو ادبي هلو زلو او معلومات اوري قربي نجیب امیر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوی مجلې ګلون اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه ومنه. دا ونې د 2000 کال د نوبل د ادبیاتو د سانګې د جایزې ګټونکې شاعر په اړه معلومات ترکو، او بیا وروسته د یو پښتون شاعر خبرې درورو چې نوبل جایزه نه ده ګټلې خو په خپلو ترسکونو شعرونو د خلکو زړه ګټلې دي. د خبرونه لومړی مطلب، هر کال په اکتوبر میاشت کې د نوبل جایزې ګټون کېلانیږي. په بیلابیلو سانګو کې هر کال په ټوله نړۍ کې غوره کسانو ته د سویډنۍ او ناروې د انسټیټیوټونو لخوا د جایزې اعلانېږي. دا جایزې بیا وروسته د دسمبر په 10مه نیټه ګټونکو ته ورسپارل کېږي. سخ کال هر ګټونکو ته تقریبا 9,000 ډالر ورکول کېږي. دا ایوارډ د 1901 کال راهیسې ورکول کېږي. دا جایزې د الفرډ نوبل په نوم نومول شوی څوک چې په 1933 کال کې د سویډن په سټاکهوم کې زوکړو، هغه د پېښې له پلوه کیمیادان، انجینیر، موجد او سوداګر و. هغه په 1896 کال کې له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه خپل ټوله شتمنۍ یوې خیریه ادارې ته سپارلې وه چې د نوبل انعام جایزې پرې ورکړل شي.
The Nobel Prize in Literature for 2020 is awarded to the American poet Louise Glück.
د 2000 کال د ادبیاتو د سانګې نوبل جایزه د امریکایي شاعر لویز ګلوک په نامه شوه. د اکتوبر په 8مه نیټه د سویډن په سټاکهوم ښار کې د اعلان د نوبل کمیټې لخوا وشو. نوموړی د شاعرۍ ګڼ کتابونه لیکلي دي. نیویارک ټایمز لیکي د هغې د شاعرۍ زیاته برخه د کورنیو شخړو او د زړښت په اړه ده. د نوبل کمیټې لخوا د خبري غونډې پر مهال چې د لویز ګلوک نوم اعلانېدلو، د کمیټې یو غړي اندرس اولسن د هغې د هغو نظمونو په ځانګړي ډول یادونه وکړه چې د کورني ژوند په اړه لیکل شوي او زړه ته لاره پیدا کوي. هغه وویل د لویز غږ له تیروتنو پاک دی، دا غږ واضح او نه بدلیدونکی دی، او شاعره غواړي چې خلک پر دې پوه شي. د هغې شاعري همدارنګه له مزه او شوخۍ نه ډکه ده. لویز ګلوک له دې اعلان وروسته په یوه مرکه کې ویل، هغه چې چار چاپیره نظر اچوي نو ګڼ امریکایي شاعران او شاعرانې ویني چې تر اوسه د نوبل جایزه نه ده ګټلې، او چې بیا د هغوی له منځه د دې انتخاب کېږي نو ورته حیرانېږي او ټکان خوري. خو دغه امریکایي شاعري تر دې وړاندې هم ګڼې کورنۍ او نړیوالې جایزې ګټلې دي. هغه په 1933 کال کې په نیویارک ښار کې زوکړې وه. دا غي کیسه هم د نړۍ د نورو شاعرانو او لیکوالو په سیر ده. هغه هم له وډکوالي د لیک لوست سره شوق لرلو، په ځانګړي ډول د شاعرۍ لوستل خوښیدل. هغه په تنکۍ ځواني کې د شاعرۍ لیکل او خپرول پیل کړي ول. لویس ګلوک په ځوانۍ کې د شاعرۍ په اړه په ورکشاپونو کې ګډون کول پیل کړي وو. تر هغې وروسته سارا لارنس کالج ته لاړه او بیا تر هغې وروسته په کولمبیا پوهنتون کې د ادبیاتو محصله شوه او ادبیات یې ولوستل. هغې د خپلې شاعرۍ لومړۍ ټولګه په 1968 کال کې خپره کړه. دا ټولګه فرسټ بورن یا لومړۍ زوکړه نومېده او د هغه مهال کره کتونکو یې هرکلی کړو. وروسته چې هغې د امریکا د ورمونټ په ګارډ کالج کې د ادبیاتو د ښوونکي په حیث کار پیل کړ، نو د شعر لیکلو ته یو وار بیا فرصت پیدا کړ او ګڼې شعري ټولګې خپرې کړې. هغه په خپل فرسٹ میموری یا لومړی یاداش په نوم یو لنډکی نظم کې چې هغه په 2004 کال کې لیکلی وای، ډیره پخوا ژوبله شوم خو زه ژوندی پاتې شوم چې خپل انتقام واخلم د خپل پلار څخه، د دې لپاره نه چې هغه څه دی بلکې د دې لپاره چې زه سیم. ان لپیلا په ماشومتوب کې ما فکر کولو د دې درد معنا دا ده چې لما سره مینه نه ده شوې یا لما سره مینه شوې ده. دا غي یو بل نظم چې یو تصور نومیږي په 2004 کال کې لیکلې درته وړاندې کوم. زبه درته یو څه وایم. هر ورځ خلک مړه کیږي، یو نوی ژوند پیلېږي. هر ورځ د ماتم په کور کې د نوو کندو پیدایش کیږي. نوی یتیمان مخې ته راځي، هغوی لاس تړلې ناست وي، د نوي ژوند په اړه فکر کوي. بیا هغوی په هدیره کې وي، ځینې یې د لومړي ځل لپاره. هغوی له ژړا ډارېږي، کله له نه ژړېدو ویره لري. څوک لاندې خم شوی وي، هغوی ته دا خبره کوي چې راتلونکی ژوند به څنګه تیروي. او بیا هر یو د مړي کور ته ورځي، کوم چې ناڅاپه له خلکو ډک شوی. کونډه پر یو کوچ آرامه ناسته وي، خلک په قطار کې هغې ته ځان رسوي، ځینې لاسونه نیسي، ځینې ورته غېږې ورکوي. هغه له هر یو سره خبرې کوي، د راتګ یې مننه کوي، خو په زړه کې دا خواهش وي چې هغوی د تریلرې لاړ شي. هغه بیرته ادیرې ته تلل غواړي، بیرته د شفاخانې خونه کتل غواړي. هغه پوهیږي دا ممکنه نه ده، خو دا د هغې یوازنۍ هیله ده چې بیرته په شا تګ وکړي، ډیره نه لږه شانته لاړه شي، د واده تر ورځې او تر لومړی بوسې. دا نظم د امریکایي شاعرې لویس ګلوکو چې تاسو لپاره مو په پښتو ژباړلو. وزرتا د یو پښتون شاعر خبرې دراورو چې په افغانستان او پاکستان کې زیات مینه وال لري. ظفر خان ظفر ترسکونه شاعري لوي مدیر ایسي کوي، خو تازه تازه یو ریپ سندره ویلې ده چې د خلکو پام یې ځان ته اړولې ده.
خواته شي خواته شي بچي ایمانارا، لارا پری دی لارا پری دی لارا پری دی لارا، زد یار دی دل زم ما باندې نه وخت دی، وخیره پاسې دل اوم خو خلکو ویل د وخت دی، بیا چې زو د شو منو هو تم لا کارا، لارا پری دی لارا پری دی لارا پری دی لارا، لارا پری دی لارا لارا پری دی لارا. یو سړک دی پتی باندې هر گاډی زی، یو خواته موټر لاره بل خواته خر گاډی زی، دلته کې تانګه رکشا د خواته ریل گاډی زی، دومره گاډی زیات شول چې او تل د شماره، لاره پری دی لاره پری دی لاره پری دی لاره لاره پری دی لاره.
موږ د مشال رادیوی مجلې لپاره د ظفر خان ظفر سره خبرې کړې او په سر کې مو پوښتلې چې څنګه د رپ سندر ویلو ته پام شو.
السلام علیکم نجیب عامر صاحب، تاسو په وساتت باندې تاسو د ریډیو په لار باندې ز ټول مینوالو ته د مینې خلوص نه ډک سلامونه پېښ کوم. بل تاسو به سوالو کو نو دغه دا دغه چیرې دا لوار چې وی که تاسو خیال کړی وی، نو د لوار چوس پنه ګرم کی، نو د دغه خو خلک دې نه چاړه سازي کی، چا کو سازي ک لور تی سازي ک سبل ستورت نه سازي ډال تی نه سازي، نو دې کولې شو نه شاعران هم داسې هر څه کولې شي. نو زما به د ډېر مودې نه دا خیال و چې دا ریپ سانګ چې دی کې د انګریزیان زه هغه لفظ نه یاد ویم، پښتانه چې کوم استعمالی خو لکه د وزیرستان والا وته زیړې وای، نو دی به پکې زیړې کولې. نو ما به دا سوچ کړو چې یاره دا د دې خبرو نه روباسو، دی پکې د حد نه وتې دي او دی پکې روانې جاړې خبرې کې، نو زه به دا صحیح پوزیشن ته راولم چې د ادبي ڈانچہ کیم دا فٹ وی او دا دی من خلق بدم نہ گنی دی کی دا خندا خبرم کی دی شی دی کی سنجیدہ خبرم کی دی شی واز نصیحتم بگی کی دی شی او مار دی دا پار دا کول بل دی وخ کی دا در سلور کال چی دی مون دا دلتا دی زم روڈ باندې بی آر ٹی جوړی دا پی خبر کی نو اغه ډیر خلک متاثر کړي رش ډیر زیاتو نو زه ما دې رش تم فوکس و چې زبې رش باندې می فوکس و چې زبې دې باندې سکوما نو دې وخت کې اغه ریپ سونګ آیډیا او د دې رش دا آیډیا دا دواړه ما میکس شو یو ځای په ذهن کې را یو ځای کې او د دې نه ما دا سیزوي ستو دا تاسو ولیدو چې ما څوک لاره پرې دی لاره تاسو وره دا
سفر خان صاحب دا سندره چې ما وره دا بلکې په یوټیوب مې وکټله نو دا کلپ د کتونه پس ما ته دا خیال پیدا شو چې په دې باندې خو ډیر زیات مصرف راغلی او ډیر ټایم به په هم لګیدلې وي نو د دې قصه کراته وکي څومره ټایم په لګید د دې ډایرکټر سو کو د دې سندر یو نور پکې د چا چا مرسته در سره و
جی نجیب صاحب دا چې وا د دې دا شاعری ما کړی و د دې میوزیک ایون شفیق صاحب جوړ کړی و زه ته پسر ناس ته ما ورته خو د دې کې داو کدي کې داو او ڈائریکشن ویڈیو باندې ماو کو دغه چې پروڈوسران باندې تختید ڈائریکٹران باندې تختید ای بو ویل یار تا ریئل کار غواړو ریئل نه دا کروما کې انګریزان هم په کروما کې کې انډین والا انډیا والا چې دی غیم کروما باندې شارټونه علی او اوس کو ساينس دا نه ترقی کړی د چورکار په کمپیوټر باندې کیږي کمپیوټرایز نو ما دا کمپیوټرایز طریقه نه خو ول ما وی چې ریئل راشي نو دا بخولی وی دیکھی خر گاڑی نوالا تر ریل گاڑی تر ہوائی جہاز پورے تر موٹر کار پورے ارسدی نو ما غیر ریل خودل او ما را دی دور ڈیٹا واغشتا لکه چې د انگریزه فلم یا د انڈیا فلم سلور فلم پی جوڑی دیشی دور ڈیٹا نا ما صرف پینزے میں کریم را گونڈ او دا ما دا سانگ دینا تیار کو بل دی من زلک دام پازاب شما چی دی دا پارا دا دا گاڑی بابا کی خراب ہے دو ما پردو گاڑو لڈینٹو نو رنگو نم گوا نو آگے مونگا تب زیان و رسولو وقت لالا خراب کو او یو چھ دے دا دی گا پیسے چھوی نو آگا مونگتا ما پخپلی خرچ کوری دو اکاونٹو کی ما دے تا 22 لاکھ روپے خیوی او دا ٹریفک والا ایس ایس پی بلا سارا پخپلی گرزی دو آگا با روڈ امرا تا بلاک کولو ما مونگ سارا دیر مدد کولو د شما کوکینګ ایل والا یو 1 لاکھ روپے را لرا کی چیر دې کی زمونږ دوه کاله ما خیر لرا کړی دا سي نور مرګرو چا 50000 را کی چا سرا کی چا سر نو زما په گزارو شو ودا شي مخ کی لاړو بل پکې د ټولو نه سخت کار چو ناغه پکې دا شیو چې زو پروډ ګرځیدم او شوټینګ مې کول نو زما با یو ځل شټریک تیار شو شاعری او شی بیا پاګه کی سم نه کی او ما دا سي کارونو کو زما باندې نوی شعرونه په ځین کې راځي کی دام پکار دي کی دام پکار دي دیکھیے ریل گارڈ ایم یاد کر دے کہ خر گارڈ ایم یاد کر دے کہ موٹر لا رہے ہیں یاد کر دار سے نمونہ پکے والا نما پکے آگے بیا پہ دوبارہ من اور وسط نو دا چچا کمپوزنگ کولو نو آگے تدا ڈیرا گرانا پرے ہوتا چھ تو گانا پہ مز بندی نیمے اور پاگے کی بیا شیر ہونا چی نو بیا آگے مو شو سب مصیبت بندی بیا میں پکی یوزل دا سوچ رہا لو چھ زمون دا شرا زم مذہب مونگ تدا ہوئی چھ جمعہ تنگ کی لارا لویا کئی نو ما ویلې مونږ دا دا زپ دې کې ور نه کما نو دا زم خپل شر مونږ ته شر سوې زب دا انصاف و نه کما نو انصاف دار چې څنګه مونږ په ذهن کې د لارې خبره راځي نو فورن دار راځي چې جمعه تنګ وی لار لوي کوي دا مسله ده نو ما د دې شعر د پار ډیر زیات حل زلیو کو دا مې پکې بیا جوړ کو دا مې پکې په دریم ځل باندې دې کې ورنه نو وستو بیا د دې شوټینګ مسله هغه کې چې ما دې کې کم یو دې شعر دی آی کې ما دا خو ویل چې دل تک دا ټول خلک په حد نه راوتل دي او ټول سيزونه دل تک په لار کې خو دل دي او مونږ د جمعه تنگ لار لوي کوي دل دي نو دي ته هدایتو کې ته پاک پروردګار او لار پر دي لار دې سره ما دي خیبر بازار کې هغه تجاوزات چې دا کم چې بهر چاوړي فروش ناستي او کارونه کې هغه ما شارټ سواغشت په ډرون کیمرا باندې خو ما ته زما بیاړه خپه کیدو ځکه چې ما ویلې دا چې زه نشر کوم خدا خو ما دی ټارګیټ کې پولیس پم په چاپی و هی او دی غریبانان دکانونو وس نشته دي نو ټول نقصان باندې تو رسی نو ما د دینه ډیر شارټونو کټ کوم ما پکې سه نو نور سره وس ما ور خان صاحب جمعات می جمعات سره بلکې د دې کې د ټولو نه لی چې سخت سخت کار واغه دا چې تل لفظ کې چې تاسو یادې او هغه خې نو هغه دا ډیر ګران پروزی نو ماده کې تاسو ګوري دا فاست نه والا تر اخره پورې د سویلې دی په خپل باندې نو هغه شوی دی
د دې سندرې ظفر خان شوټینګ مو په کوم کوم ځایونو کې وکړو دا د کې چې کوم کسانو کار کړي دا سوک سوک دی
دا چې څو وخت ما شروع کا نو ماته دا سوچ راتلو چې یاره زبد دی دی کې زه سوک سوک کاست کوم دا بچا سره سوټي بلبري دا دا سوک د دی حق ادا کړی شي نو هغه ډیر ما دا کارانو فنکارانو سره دغه کو خو زه ما په خیر چینه شو کې دی زما دا زوی چې دی نو دبه دا بار بار اوریدم ما په کور کې اوریدم نو دبه مو اوریدم د زبانی یاد شوم مو د د چې یو ځل دی گاډی ته ما دی پاسې پتیر کې کین مو ته زما چې ته دا وای نو زه زما مخ کې شرمیدو دغه وخت د شنه بریت ملا نو راوتی نو ډیر نه ما ته ما په یقین نه شو دی به دا وکړی شي خو ما سره کیمرامین کینولو چې ته زه یار دی به زمانه شرمیږي نو تا نه خو به نه شرمیږي زه د نه دا هغه ما پټ پوی کو چې د نه دا اداکاری رو باسا نو بس دی چې دی دی په گاڑی کې چلاړو هغه شاټونه موقته نو ما ویلې به د دینه چرته کې دی شي بس ډریس اور سور ته بیا ما په خپل وخت هغه موګه او د چې د سنگ او کنه زما په خیر چې دنیا یو سلیم به داسې نشو کولی زما زما سوچ بس خو او دونه مود په لګی دا چې د شنه بریتم پکې رو وته درې کالو کې او د پکې اجامت د ختم لګا کې چیرې کې چی پکې وای ما سره ټریفک والا دا ټول ګرځید روډونه مرا ته بلاک کول ګاډي به مرا سره چلول پای په ګاډو بم کیمرې لګولې ډرون په هوا باندې روانو د دېنه یونیورسيټي پورې زو کایتا با ته زو بیا را زو پسا جی کیم ته ټول ورځ زموږ عمدہ کارو چې نور به پری وته د ګرمۍ ما دی روټه تم نه پری خو بلکې ما وته برګر مرګر استعمالوي پر روانه باندې کیمرې مینا نه موټول بل تاسو ته پوسو کو دې کی هیرو هیروین نو دا هیرو خو زما زوی دی افاق احمد نامه ده افاق ظفر ځان سره لیکي او دا هیروین چې دا نو دا ما په هلته قطر کې ایرپورټ کې هلته ما لا غیره وسته و د ایران یو جینۍ و مینا نامه ده نو دا مینا چې دا نو دا هیروین شو او افاق ظفر چې دی دا هیرو شو او نور پکې بس ظفر خان ظفر افیشل چې دی نو پاغي باندې ما دا ورکا اوس ګورو چې څه چل کیږي
تاسو مخ کې ویل چې په دې کلیپ باندې یا په دې سندره باندې د دې په جوړولو باندې تاسو ډیره زیاته خرچه کړې ده نو فکر کوئ چې دا پیسې چې تاسو ولګولې نو سبب په واپس هم شي کنه څه ګټه به وکړي کنه
نجیب صاحب داسې چلل چې تاسو ته خو خپل پته ده تاسو هم شاعری او کور والا هم شاعره کتاب هم چاپته نو د نورو عامو خلکو په مقابله کې تاسو په دې خبره ډیر زر پوهې دی شي چې دا شاعری چې دا یا داسې زونه دا خلک د نامې د پاره کې پیسې د پاره نه کوي خو بیا هم چې دا یوټیوب د لارې نه مونږ دا ورکه نو ګورو چې د یوټیوب نه کس په بیک راځي نو ښه خبره ده دغه تمام نه یو دا تمام یو شته دی او نور چینل والا دي کاغی سره زما سره پیسې لګيږي بیا باغ ګورو نو دا یو ذریعہ شته نور خو ایس خبره نشته
ظفر خان صاحب په یوټیوب خو دا سندره تاسو خبره کړله چرته کوم تلویزیون د لارې به هم خبرول غواړي کنه
جی دا سي چللی دا خو ما هم په یوټیوب باندې خوراکه ظفر خان ظفر افیشل او لکه زما سوچ کې دا خبره شته چې لکه ک چینل والا زموږ لکه هم سر ډیماند یو څه خبره وي نو هغه پورا کول شي نو به ورته ویلکم کو هغه ته پاره وم کو بل نجیب صاحب تاسو ته پته ده چې ما سره چې شیو شاعر په خپل جون کې سونه شاعری کوي د مشوال نه والا تر مرګ پورې نو دونه ما په خپل جون کې د لسو شاعرانو قدرې کار کړي دي او ما سره دونه پروجیکټونه موجود دي صرف د سپانسر انتظار دی که داسې خخه ادارې را مخ کې شوي ګورنمنت رال کلچر ډپارټمنټ نور 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 ملکونو نه خه داسې خلک چې ګوډ نیم واړي او هغه وی چې زما نوم باندې دا سیز راشي نو زه پکې هغه ته ویلکم کوم او هغه ته پارم زه کولای شم او بلکې زه خو چې سونه مې اوس کړی دي نو سس پراجیکټس ما سره دي نو دونه زه که ژوندې وم ان شاء الله نو دونه نورم زه لیکل کولای شم او زمون کوشش په وی چې خلکو ته مونږ دا سیزونه پریدو چې هغه نایاب وي او زما چې دا کوم کلاره پرې دی لاره نو زما ته یقین دی چې په ډوله سو کوډینم بم وچی لاره پرې دی لاره که خیرات کی روج یک دین وی بل لاره پرې دی لاره که په واده کې څه قهر کوي کې وی لاره پریدي لاره حد ایون چې تر جنازې کې به هم خلک وی لاره پریدي لاره.
ظفر خان صاحب وړاندې څه خیال لرئ؟ بل سندره به وای کوای نو هغه به هم رپ سندره وی که عام سندره چې وی فوک غزل یا سروکی؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ما مخکې سنجیده شاعری کوله تاسو هم مبارک اجلاس لرا دی کلندر صاحب دونکو استاد نلته به مورید چې ما سنجیده شاعری کوله ما نظم ویلې ما ته کلم ویلې ما افسانم لیکلې و نو بیا زه مزاح ته راوړې د مچیره خلک خپه دي چې دا خوشاله شي نو هغه هم کامیاب سره لاړو. بیا ما یو نوې ایجاد را وستو د هایکو چې په سنجیده انداز کې خلکو نه قبلول او په مزاحیه کې هغه زه په ټول دنیا کې باندې شوم نو زه کوشش زما دارې چې زه نوي نوي سنفونه روباسم.
او اخري تپوس په مداوي چې د خلکو نه سغختنه لري تاسو خو ورسره مینه وکړه دا سندره مو ورته خبره کړله په ویډیو په اډیو باندې دوی ته خوندونه واخیسته د دوی نه اوس تا غختنه سده سو ورته ویل لري.
او دا خبره په اخیره کې کوم چې زه ټول زما ټول مینوالو ته خواسته چې یوټیوب کې دا ما لوډ کړی دا ظفر خان ظفر افیشل ورکي او دا تاسو شیر کړئ سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ او بلکې پوسټ یې کړئ فیسبوک ته ټیک کړئ نو چې دا ټول دنیا وګوري او ورسی زما د کاوش خلکو ته ما ته کړه دې خو ریسپانس رالو ما ته پته لګېده چې زه په لکونو کروڑونو خلک ګوري او خوښه یې کا نو زه به بل شی ډیر په مینه باندې تیار کړم یعنی بیا به دا نه کوم بیا بل اړخته وړم ما ته خو ټولې لارې کولو دي ملنګ ته یو در بند سلور ته کولو نو زه به هغه کوم
جیب کې پیسې نه لري هسي خوشی تشي وی خار کې پیسې کار نه وی او خار ته ورا خوشی وی ډرایوینګ ورل نه ورزی خو ته خبر چی څه وی دی خلکو د لاسو د دنیا د نا کلارا لارا پری دی لارا پری دی لارا پری دی لارا لارا پری دی لارا.
لام دے سره د مشال رډوی مجلې دا غنه تھړو بل اونۍ با د نور او نو مطالب سره ستاسو په خدمت کې يم ترغه د لوی خدای په امان.
خلکو وکارونه وی د چا سره مریض نو وی د چا و تاریخونه وی د ناوې میکاپونم دومره وخت کې شي بیکارا لارا پری دی لارا پری دی لارا پری دی لارا لارا پری دی لارا وختونه زای شو زمونږ پر شونو کې هر وغه رازل یو کالجونو دفترونو کې دینه خدا خدا چې بس کینو په کورونو کې کی. اته بجې راوته ما اوس 12:30 لا پری دی لا لا پری دی لا پری دی لا لا پری دی لا لا پری دی لا وګوره دا غاړې غلط لاس باندې راغلې دي ټول ری فقط د لاس دلته ودرې دلې دي قانون د د پلار دی چې د لاس کې اخیستلې دي نو راشه اس پېما ما پرچا ورک بمبارا لارا پېدی لارا پېدی لارا پېدی لارا
نه کوم یاری کوم